میگویم با پایان این مجله خبری رسیدیم در برنامه یک ساعته دیگر با رضوان مراد باشید. رضوان سلام و صبح بخیر.
علیکم سلام ډیر زیات مننه امید مرسمان دوستانو دای او ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د ډلې امنیت د سازمان غړي هیوادونه د افغانستان د وضعیت پړندې خمن دی وای چې په افغانستان کې نارامه حالت د افغانستان شمالي گاونډیانو ته هم جدي خطر متوجه کړی دی. د ازادي راډیو د پخوانی همکار او د تکړه ژورنالیست مرحوم جاناقا علي کوزي ژوند لیک هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شیخو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي چې اسدالله لودنی اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی یو شمیر چارواکو شخصیتونو او ټولنو د جاناقا علي کوزي پر مړینه خفګان څرګند کړی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابولوف سره وکتل او راپورونه وایي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنګي الوتکو او بلدوزرونو لسګونه دوکانونه له منځه وړي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان له داخل او بهر نړۍ څخه ګڼ شمیر شخصیتونو او ټولنو د ازادۍ راډیو د پخوانی همکار او د هیواد د مخکښ ژورنالیست جاناقا علي کوزي په مړینه غمرازي څرګنده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مرحوم علي کوزي مړینه د ژورنالیزم او د بیان ازادۍ په برخه کې یو لوی ضایع بللې او د ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ په برخه کې د نوموړي له هڅو ستاینه کړې ده. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی راهی او زیات شمیر نورو دولتي چارواکو د خبريالانو ټولنو هم د جاناقا علي کوزي پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. د غرض د ازادي راډیو سلګونه اوریدونکو د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې د جاناقا علي کوزي پر مړینه خپل خفګان او غمرازي څرګنده کړې ده. جاناقا علي کوزي د ورپېښې ناروغۍ له امله د سه شنبې په سهار د 50 کلنۍ په عمر د اتریش د ویانا ښار په ورختون کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابولوف سره کتلی دی. د ښار جوړونې وزارت څخه په یوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو پر نورو مسایلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړولو او ښاري پراختیا په برخه کې د روسیې پر همکارۍ خبرې وکړې. د خبرپاڼې په وینا د روسیې ځانګړي استازي کابولوف په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د خپل هیواد چمتووالی په ډاګه کړ، خو په عین حال کې په دې برخه کې شتو امنیتي ستونزو ته هم اشاره وکړه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي توګه کابل کې تر جګړې د مخه کلونو کې روسیې د کور جوړونې په برخه کې ځینې پروژې لرلې چې افغان چارواکي له روسیې لوري د بیا پیل غوښتنه کوي. د کاپسا مدني ټولنو او ولایتي شورا په دغه ولایت کې د تیر ورځ 14 وغندله. دغه 14 تیر ورځ د الاسای ولسوالۍ په بازار کې وشوه. د کاپسا ولایت امنی قمندان جنرال عبدالکریم فایق د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 14 کې دوه ملکي کسان وژل شوي او تنه نور ټپیان دي. د کاپسا د ولایتي او شورا او د مدني ټولنو استازو د افغانستان په هره برخه کې پر ملکي کسانو دغه ډول حملې وغندلې. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه راپورونه وایي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنګي الوتکو او بلدوزرونو لسګونه دوکانونه له منځه وړي دي. دا اقدام وروسته له هغې شوی چې پرون دغلته د پاکستان د پوځ پر یوه کاروان چاودنه وشوه. چارواکي وایي دا پیښه پرون د شمالي وزیرستان په واڼه ښار ګوټي کې شوې ده. دا هغه سیمه ده چې وخت نا وخت د پاکستانی پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکې نښتې کیږي. یو سیمه ییز چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پوځیانو پر کاروان په سړک ایښودل شوی ماین وچاودید چې لږ تر لږه 15 سرتیري یې ټپیان کړل. د دې سیمه ییزو چارواکو په وینا پاکستانی پوځیانو له چاودنې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات کړي او هوایي مرسته یې هم غوښتې ده. سیمه ییز چارواکي، استخباراتي مامورین او د سیمې خلک وایي لومړی هلیکوپټرو د واڼه په ښارګوټي کې پر دوکانونو بمباري وکړه، وروسته بلډوزرونه راغلل او هغه دوکانونه یې ونړول چې د دوی په وینا د مشکوکو وسلوالو کسان وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاري، انفلاسیون او په نشئی موادو دروغ د کسانو د شمیر زیاتیدل د هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. روحانی پرون د دې هواد انقلاب ساتونکو ګارد د قومندانانو ته په وینا کې په دې اړه څرګندونه وکړه. حسن روحانی قومندانانو ته په وینا کې وویل چې د ایران دښمنان یوازې امریکا، اسرائیل او ترورستان نه دي. نوموړي وویل هواد نور دښمنان هم لري چې باید له ماتې سره مخ شي. هغه په دې لړ کې د اقتصادي رکود او د اخلاقي ارزښتونو د لمنځه تلو یادونه وکړه. هغه په نشه یي موادو د اخته کسانو لوړه شمېره او د طلاق زیاتوالی د ایران د خپلواکۍ او اسلامي نظام خطرناک دښمنان وبلل. د ځینو اټکلي شمېرو له مخې د ایران د 80 میلیونه وګړو 15 میلیونه یې د نشه یي موادو اړوند ستونزو سره لاس او ګریوان دي. روحاني د ایران له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې د دې ستونزو په هواري کې له حکومت سره مرسته وکړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. کرملین وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون پر مهال له خپل امریکایي سیال سره وویني. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله روان سپتمبر میاشت په روسیو کې جوړیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل ولسمشر پوتین هر وخت د ډیالوګ لپاره چمتو دی، په ځانګړې توګه له خپل سیال باراک اوباما سره. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین خواهی په نیویارک کې له یو بل سره ووینی، خو نوموړي دا تایید نه کړه چې دا کتنه پلان شوې او کنه. ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین د وروستي ځل لپاره د تیر 2014 میلادي کال په نومبر کې په بیجنګ کې د آسیا پسفیک اقتصادي سرمشریزې پر مهال له یو بل سره کتنه درلوده. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیران د دسمبر د میاشتې په 22مه او بخې د سپتمبر د میاشتې په 22مه نیټه یوه بیړنۍ غونډه کوي څو د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خپلو کې خبرې وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وغږیږي چې له مخې یې 120,000 هغه کډوال چې په یونان، ایټالیا او هنګري کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې د دې ټولنې نورو غړو هیوادونو ته واستول شي. په دې اړه د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه ونتوانېدل چې یو توافق ته ورسیږي. د اروپای شورا په تیره غونډه کې د دې شورا مشر یو پلان وړاندې کړ چې له مخې باید د اروپای ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه د کډوالو په منلو کې ځانګړې ونډه واخلي. چک جمهوریت، سلواکیا او هنګري چارواکي د اروپایي کمیسیون د مشر له دې وړاندې سره د کډوالو په منلو کې د سره وویل چې د کډوالو په اجباري ونډه کې د کډوالو په منلو کې اجباري ونډې ته ونډه سره مخالفت لري. او روسي خبردار چې اسرائیلي پولیسو پرون ماښام د هغو فلسطیني ځوانانو د خورولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کارولی دی چې په بیت المقدس کې د اقصی جومات ته څیرمه راټول شوي دي. د پولیسو او عیني شاهدانو په وینا د اقصی جومات ته نږدې تاوتریخوالي د پرله پسې درېیمې ورځې لپاره هم دوام درلود. یو شمېر مخ پټي فلسطینیان د اقصی جومات مخې ته راټول شوي او هڅه کوي چې د یهودانو د نوي کال د مراسمو په ترڅ کې دغلته د یهودي زیارت کوونکو د ورتلو مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ ویلي د دې تاوتریخوالي په اړه ژور اندېښنه لري او له دواړو خواوو یې غوښتي چې له زغم او تېرېدنې څخه کار واخلي. د اردن پاچا ملک عبدالله په دې ځای کې د اسرائیلو اقدامات پارونکي بللي دي. وروسته له هغې چې یو اسرائیلي تبا په یوه ترافیکي پېښه کې چې پولیس وایي د فلسطینیانو لخوا د تیږو د ګزارونو له کبله رامنځته شوی ووژل شو، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کابینې بیړنۍ غونډه راغوښتي ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ډلیز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او دې وضعیت د دې هیواد ګاونډیو ته په خاص توګه شمالي هیوادونو ته خطرونه متوجه کړي دي. په روانه خبرونه کې د افغانستان د تکړه ژورنالیست د ازادي راډیو د همکار مرحوم جان آقا علي کوزي ژوند ته کتنه هم لرو.
ازادي په څپو کې در امواج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 3 تر 5 بجو پورې ازادي راډیو نه واوري.
د افغانستان د مخدره موادو وزارت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لوی تولیدونکو صادرونکو هیوادونو په لیست کې دی.
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیم ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده. افغانستان نشي کولای چې دا معضله په خپله حل کړي.
د نړۍ چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر د سوریې په اړه له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره تلیفوني خبرې وکړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو نس پروګرامونه خبرېږي. ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوبه جو پورې په منځنۍ څپه 1290 او په اف ام 100.5 څپه اوریدلای شي. د ډلیز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي چې ورسره د دې هیواد شمالي ګاونډیو ته هم امنیتي خطرونه زیات شوي دي. د دې سازمان د غړیو هیوادونو مشران پرون د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې راټول شول او د افغانستان او سیمې پر وضعیت یې په خپلو کې خبرې او بحثونه ترسره کړل. په دې اړه د نړیوالو رسنیو د رپورټونو مهمې برخې له اجمل ان څخه اورو.
روسیه چې د ډلهیز امنیت د سازمان مهم غړی هیواد دی، ولسمشر یې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بللی. ولادیمیر پوتین د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د دې سازمان د مشرانو په غونډه کې وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په راتګ په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی. نوموړي زیاته کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو حالات نور هم کړکېچن شوي، د تروریزم ګواښونه زیات شوي او په افغانستان کې راټولې شوې افراطي وسلوالې ډلې ګاونډیو هیوادونو ته د ورتلو لارې لټوي. د روسیې ولسمشر وایي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي، ورسره یوځای ګاونډیو هیوادونو ته د ګواښ خطر هم زیات شوی دی. د ولسمشر پوتین په وینا نور د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ د عراق او سوریې په پولو پورې محدود نه دی پاتې. ولادیمیر پوتین وویل تروریستان د ډلې ایزې وژنې کوي، ولسونه د ګډوډۍ او قاطعۍ په لور بیایي، فرهنګي اثار له منځه وړي او امن مذهبي ځایونه ویجاړوي. نوموړي له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د نشه یي موادو د قاچاق ګواښ هم زیاتېدونکی وباله. ویویل په افغانستان کې نړیوال ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې هیواد کې د تریاکو کار راکم کړي. د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې دوی د دې ګواښونو په زیاتېدونکي بڼه پوهیږي او د محدودېدو کومه نښه یې نه ویني. د ډلهیز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د پراخو هڅو غوښتنه کړې. له دې غونډې وروسته په خبرې شوې اعلامیې کې ویل شوي په دې برخه کې مؤثر ګامونه او د نړیوالو هڅو پیاوړتیا کولی شي د دې خطرونو مخه ونیسي. دا یادونه ورده چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم وخت په وخت د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان ناکرارۍ د دوی تر پولو وراوختلی شي، او د سیمې پر هیوادونو یې غږ کړی چې د افغان حکومت سره دې د هغه سخت دریځو ډلو په ځپلو کې مرسته وکړي چې یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ډلهیز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، او د دې هیواد امنیتي حالاتو شمالي ګاونډیانو ته هم امنیتي خطرونه زیات کړي دي. ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دغه راز تاسو کولی شئ چې په اف ام 100.5 سپای د ازادي راډیو خبرونه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول واورئ. د افغانستان نامتو ژورنالیست او د ازادي راډیو همکار جان اخا الګوزه پرون د اتریش په ویانا کې د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړه. 85 کلن الکوزی له 13 کلونو راهیسې په ازادي راډیو کې کار کاوه. جان اخا الکوزی په 1946 هجري لمریز کال کې د ننګرهار ولایت په روداد ولسوالۍ کې زیږیدلی او د ښوونځي له پای ته رسولو وروسته د کابل پوهنتون له انجینرۍ پوهنځي څخه فارغ شو، خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله په همدې مسلک کې تر پایه پورې پاتې شو. د ازادي راډیو خبریال ملالۍ بشیر د جان اخا الکوزی ژوند ته کتنه کړې ده.
جان اخا الکوزی په 1981 لمریز کال کې له ازادي راډیو سره په پراګ کې کار پیل کړ. د تر ډیره د خبر په برخه کې کار کاوه، او د پنځشنبې په ورځ یې د ماسپښین له 3 د مازګر تر 5 بجو د ازادي په څپو کې پروګرام زما له بل همکار ظریف نظر سره مخ ته وړ. جان اخا الکوزی په خوا د سولې په کلونو کې له راډیو کابل افغانستان سره کار کاوه، او په ورته وخت کې د کابل په پوهنتون کې انجینري لوسته. کله چې تلویزیونی خبرونه پیل شوې، الکوزی په تلویزیون کې ویان سو. د الکوزی د تلویزیون د دورې همکاران له ده څخه همداسې خاطرې لري لکه موږ چې په ازادي راډیو کې لرو. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی، د سرحداتو وزیر ګلاب منګل، د ملي امنیت ریاست، ازادي راډیو او د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه د جان اخا الکوزی مړینه د هیواد د ژورنالیزم لپاره ضایع ګڼي. د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز ازادي راډیو ته داسې وویل
د جان آقا الکوزی د وفات و مناسبت د خپل ځان او د افغانستان د ملي اتحاد ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوانه د جان آقا الکوزی د وفات و مناسبت تاثرات وړاندې کوم. جان آقا الکوزی یو پخوانی ژورنالیست و چې هم په ملي رادیو تلویزیون کې کار کړی و، هم په رادیو آزادی کې ډېر کلونه د ژورنالیست پایز خپل وظیفه ادا کړی و او ډېر یو شایسته او پرکار او با حوصله ژورنالیست و د لوی خدای نه دغه رو شاد غواړو.
د جان آقا الکوزی د مړینې خبر په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ خپور شوی دی او د ګڼو مینوالو غمرازی ښودلې ده. مرګ درځه ته خپله لاره وهه، زه به د ژوند جنازه خپله یوسم.
دوستانو تر بیا حاضرېدو پورې تاسې په لویو بخونکو خدای سپارو، روغ خوښ او خوشحاله اوسئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د مخدره موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د څرګندونې تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لویو تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لست کې ده. خان محمد سین پر رپورټ لري.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس اوباما له څرګندونو وروسته وایي چې د دې موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره شوې مرستې د انجوګانو لخوا په سمه توګه نه دي لګول شوي او د همدې له امله ښې نتیجې هم نه دي ورکړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت یو پالیسي جوړونکی ورګان دی او په دې برخه کې د شو مرستو زیاته برخه د بهرنیو انجوګانو په واک کې وه او همدغو انجوګانو لګولې هم ده. د دې وزارت یوې مسؤلې وحیدې عدالت د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بارک اوباما د څرګندونو په هکله وویل:
ناامنی یکی از عوامل عمده کسی دریافت هست که در اتحاد که ناامن است.
ناامنی د مخدره موادو د زیاتوالی یو عمده لامل دی او هغه سیمه چې ناامن دی کوکنار پکې زیات کرل کیږي. بل ستونزه د بودیجې ستونزه ده. دا وزارت کافی بودیجه نه لري چې لازمه مبارزه پرې وکړي.
مرمن عدالت وویل د دې وزارت لخوا د مخدره موادو پر ضد مبارزه شوي او نتیجه هم ورکړي، خو په دې لاره کې مؤثره مبارزه ډېر امکانات او ډېره بودیجه غواړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس اوباما ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید په نړیوالې ستونزې اوښته. اوباما دا هم ویلي هغه کیمیاوي مواد چې د مخدره موادو په تولیدولو کې کاریږي چین یې تولیدوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې په سباندې 2,24,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي چې دا اندازه د 2010 میلادي کال په پرتله زیاتوالی ښیي. دا وزارت دا هم وایي چې په 2010 میلادي کال کې 40 ولایتونه د کوکنارو له کښته پاک شوي و، خو په وروستیو کلونو کې په 15 ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کار زیات شوی دی. کارپوهان په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید زیاتوالی د دې موادو پر ضد د مبارزې ناکامي ښیي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیما ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده. افغانستان نسی کولای چې دا معضله په خپل حل کړي. دا په منطقه کې او جامع جهاني سره مستقیما ارتباط لري چې د دې په مقابل کې باید مبارزه وسي.
د امریکا جمهور رئیس اوباما دا هم ویلي چې ملګری ملتونه په پام کې لري د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې د دې موادو پر ضد نړیواله مبارزه پیل کړي. کارپوهان تاکید کوي چې که نړیواله ټولنه په دې مبارزه کې له افغانستان سره لازمه مرسته ونه کړي، دا مبارزه به بیا هم نتیجه ورنه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو اورئ د افغانستان د مخدره موادو د وزارت په اړه مو اوریدل په دې اړه چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او تولید بیا زیات شوی دی د ازادي رادیو په روانه اونۍ کې او د ازادي رادیو په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه درته د کارپوهانو نظرونه او بحثونه هم خپرو اوس له سلطان محمد سرور څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه خپره کړي دي
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د غزنی په محبس باندې د طالبانو د وروستي برید او په نتیجه کې د څه د پاسه 350 بندیانو د تیښتې په اړه لیکنې خپرې کړې دي واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو په دغه برید کې د مجهزو کماندو په څیر عمل وکړ ورځپاڼه وړاندې لیکي دغه برید د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د دوی تر ټولو لوی برید و ورځپاڼې د افغان چارواکو دا خبره هم راخیستې چې وایي د غزنی له محبسه د طالبانو لوی کسان نه دي تښتېدلي خو د طالبانو یو ویان بیا ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی یو شمیر لوی کسان هم تښتېدلي دي واشنگتن پوسټ لیکي چې په یو نازک حالت کې د غزنی په محبس برید او ورڅخه د 355 بندیانو تیښته په داسې حال کې شوې چې د افغانستان ګڼې سیمې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا لیکي چې د غزنی په محبس برید کېدی شي موده پخوا پلان شوی وي د غزنی د ولایتي شورا یو غړي نصیر احمد فقیری ورځپاڼې ته ویلي چې داسې نښې نښانې شته چې طالبانو د دغه برید لپاره موده مخکې پلان جوړ کړی و هغه دا هم ویلي چې استخباراتي چارواکو جارحه وسله چې د محبس له کړکیو هندارو او دروازو څخه جوړه سوې میندلې ده نیویارک ټایمز ورځپاڼې د غزنی د ولایتي شورا د همدغه غړي دا خبره هم راخیستې چې وایي د غزنی محبس حتی په سلو کې لس هم یو معیاري زندان ته ورته نه دی دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان په محبس برید او سلګونه زندانیان خوشی کوي په 2008 کال کې هم د کندهار په محبس باندې د طالبانو په برید کې 15 محافظین ووژل شول او 1200 بندیان وتښتېدل وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم د غزنی په محبس د وروستي برید په هکله لیکنه خپره کړې ده ورځپاڼه وایي چې دغه برید افغان امنیتي ځواکونو ته یو کلک ګزار ګڼل کیږي وال سټریټ جورنال لیکي چې له دغه بریده وروسته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې آیا افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له مرستې پرته د خپلو محبسونو امنیت ساتلی شي که نه ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې داسې نښې شته چې کېدی شي دغه برید مخکې له مخکې ځکه هماهنګ شوی وي چې له بریده مخکې بندیانو د محبس په انګړ کې مظاهره کړې وه ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان استخباراتو شاوخوا 40 کسه خطرناک بندیان له بریده مخکې له دغه محبسه نورو ځایونو ته انتقال کړي وو
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ د هلمند چارواکی وایي چې د کچکی ولسوالۍ امنیتي وضعیت هم خراب دی او ګڼ شمېر وسلوال راټول شوي تر څو دا ولسوالۍ هم ونیسي د هلمند مشران په خاص توګه د کچکی قومي مشران وایي چې باید ژر تر ژره دغلته کومکي ځواکونه ورسیږي همدا شېبه له هلمند څخه د ازادي رادیو همکار محمد الیاس دی راسره د تلیفون په لیکه کې دی صاحب سهار په خیر که د کچکی ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه راته وایي
مراد صاحب تاسو بیا ژوندي سلامونه ومنئ د تېرې شپې البته د برایم افام نه د وړمې شپې راهیسې چې کوم ډلهییز ستر بریدونه وسلوالو تر پرون مازدیګره پورې کړي دي د هغې په پایله کې د ولایتي شورا د وکیل مجید اخونزاده په خبره چې د پولیسو د یو ممرت په شمول د لس په شاوخوا کې پوستې سقوط شوي دي او اوس د پولیسو او اردو کمربند د کجکي د پوزیسیې ته چې دا د دم او د برېښنا د فابریکې څخه د 1.5 الى 2 کیلومتره فاصله لرې رسېدلی دی د پولیسو ځینې سرچینې وایي چې د تېرې ورځې په دې ډلهییزو پراخو بریدونو کې که څه هم افغان هوایي ځواکونه هڅه وکړه چې د اردو او پولیسو کومک وکړي خو وسلوال وتورېدل چې سیمې ونیسي او د 15 په شاوخوا کې دوی وایي چې افغان ځواکونه تلفات لري، البته د پولیس دا سرچینې وایي، خو تر اوسه پورې دغه مسله په رسمي ډول د حکومت ویاندویان نه تایید کړې. نو چارواکي او خپله د کجکي د کلي شورا غړي وایي که ژر تر ژره د هوایي ځواک په مرسته باندې پولیس ځواکونه کجکي ته ولاړ نه شي، دا هم د مساکله او نوزاد په څېر ډېر ژر سکوت کوي او وسلوال به ترې ډام او فابریکې پورې هم ځان ورسوي. البته ځینې ناتایید شوي خبرونه وایي چې تېره شپه یو شمېر جت هوایي الوتکې تللي دي او څلور موازیې بمبار کړي دي د طالبانو، چې دقیق ارقام لا تر اوسه پورې د مرجو وي نه.
دای صاحب، اکثر خلکو په ذهن کې دا مسله نن سبا او دا پښتنه ډېر زیات تاویږي چې ولې په میاشتو میاشتو یو ولسوالي محاصره وي، ولې مرکزي حکومت یا هلته پراته نور قوتونه د دغه محاصره شو سرتیرو او پوستو او ولسوالیو د نجات لپاره اقدام نه کوي. هلته په هلمند کې خلک سوي چې ولې څه سبب دی؟
د هلمند نوزاد ولسوالۍ تر سکوت وروسته په مساکله باندې وسلوال ډېر وټول سوله، او د مساکله خپله مرکز د څو ورځو لپاره سکوت وکړ، که څه هم اوس هلته د امید په نوم عملیات پیل شوي دي، مګر د هلمند والي څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو هغه پلان چې غواړي د هلمند یو شمېر ولسوالۍ ونیسي تر خپل کچرو لاندې راولي، هغه پلانونه دوی تطبیق وړ نه دي، دا مهال دی او دوی تشې تکرونه کړي دي، او موږ منظم پلان د مرکزي حکومت په هدایت جوړ کړی دی، او ډېر ژر به ګڼ شمېر تشمیلي عملیات په ټولو سیمو کې چې نامه دي پیل شي. مونږ ته د دې خبرو وروسته هم بیا راغی، ورځ تر بلې د کجکي ولسوالۍ امنیتي پوستې ورټولې شولې، او دا محاصره ورځ تر بلې تنګه شوله. معلومه لا هم نه ده چې د دې ولسوالۍ آینده به څنګه وي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد الیاس دی او چې د هلمند د کجکي ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه در سره وروستي معلومات شریکول.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون یو وار بیا له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره تلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سوریې کړکېچ د دواړو لورو د خبرو اترو مهمه برخه وه. اجمل ان په ریپورت لري.
دا په تیرو لسو ورځو کې دریم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا په دې خبرو اترو کې جان کری هڅه کوي څو د بشر الاسد له رژیم سره د روسیې د پوځي مرستو دلایل معلوم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د بشر الاسد له رژیم سره د پوځي مرستو دوام یوازې د سوریې د کورنۍ جګړې د اوږدېدو سبب کیږي. تر دې ټلیفوني خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې سره د خپل هیواد د پوځي مرستې دفاع کړې وه. پوتین ویلی و له دمشق سره له همکارۍ پرته د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش نشي ماتېدلی، او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي و چې په دې برخه کې د روسیې پر پل کیږدي. بلخوا د ولسمشر باراک اوباما اداره د بشر الاسد حکومت ته د روسیې د پوځي مرستو لیږد او د سوریې له رژیم څخه د روسیې ملاتړ په غوسه کړي. په هغه وسلو کې چې روسیې دمشق ته استولي زغروال ټانکونه هم شامل دي. روسیې پر وسلو سربیره پوځي سلاحکاران، تخنیکي کسان او د کور جوړونې ډلې هم سوریې ته لیږلي. په عین حال کې روسیې د سوریې په لازقیه ساحلي ښار کې د یوې پوځي هوایي اډې پر پراخولو هم کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته ویلي ښایي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه خپله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي، او دا امکان شته چې دواړه ولسمشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې تر څنګ خپلو کې وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د دې اونۍ په پای کې جان کری لندن کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هامون سره ګوري چې د سوریې مسله به یې د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر د جمعې له ورځې د یک شنبې تر ورځې دوام کوي، او په ترڅ کې به یې جان کری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر عبدالله بن زید سره هم د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. برطانیې ته په سفر کې جان کری د کډوالو په بحران چې اروپایي ټولنه یې ورخطا کړي هم له چارواکو سره غږیږي. روسي چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین پر کړکېچ هم خبرې شوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
تاسو زمون غاګ له ازادي رادیو او ری اتنیمی بجی شوی دی له اسد الله الدین څخه د مهم خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان له داخل او بهر نړۍ څخه ګڼ شمېر شخصیتونو او ټولنو د ازادي رادیو د پخواني همکار او د هیواد د مخکښ ژورنالیست جان اقا الکوزي په مړینه غمرازي څرګنده کړې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دي. د کاپیسا مدني ټولنو او ولایتي شورا په دغه ولایت کې د تېرې ورځې چاودنه وغندله. دغه چاودنه تېره ورځ د لسای ولسوالۍ په بازار کې وشوه چې په ترڅ کې دوه ملکي کسانو وژل شول او تنه نور ټپیان شول. راپور نه وایي چې ډیورن کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنګي الوتکو او بلدوزرونو لسګونه دوکانونه له منځه وړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاری، انفلاسیون او په نشه یي موادو دروغ د کسانو د شمیر زیاتېدل د دې هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون پر مهال له خپل امریکایي سیال سره وویني. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیران د سپتمبر میاشتې په 22مه نیټه یوه بیړنۍ غونډه کې وي څو د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خپلو کې خبرې وکړي. او اسرایلي پولیسو پرون ماښام د هغو فلسطیني ځوانانو د خورولو لپاره اوښکۍ بهوونکی ګاز کارولی چې په بیت المقدس کې د اقصی جومات ته څیرمه راټول شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اکثره پیغامونه د ازادۍ راډیو د دوستانو او اوریدونکو د ازادۍ راډیو د پخوانی همکار مرحوم جان اقا الکوزي چې پرون په حق ورسېد پاړه دي. صابر له هلمند ولایت څخه لیکي جان اقا الکوزي یو داسې خبریالو چې په خپل اواز او استعداد د ډیرو خلکو زړونه ګټلی و. د غراس یو بل اوریدونکي محمد لکندهار لیکي د جان اقا الکوزي مړینه یو لوی زایده، دوستانو ته د صبر جمیل غوښتنه کوو. محمد ولی هیوادمل بیا له هلمند څخه اس ام اس استولی او وایي چې ای مرګی رانه څنګه د خزان کړ، جان اقا الکوزي خو یو غمخور او د ولس خدمتګار انسانو. دغه راز د ټولنیزو شبکو ټویټر، فیسبوک او ازادي راډیو په پیغام ثبتونکو تلیفونونو کې هم د ازادي راډیو د مینوالو د اوریدونکو سلګونه پیغامونه دي چې د ازادي راډیو د همکار مرحوم جان اقا الکوزي په مړینه له ازادي راډیو او نورو دوستانو سره او د خپلو کورنۍ سره خپل غم راضي شریک کړی ده. تاسو زمون غغله ازادي راډیو او رای اجرایی رئیستوی د نړیواله ټولنې لمرستو څخه د خې ګټې اخستنې او د هیواد د اقتصادي ودې لپاره باید وړتیاوي لوړې او د کورنۍ او تولیداتو د سطح پر لوړولو زیات تمرکز وشي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې اورو.
اجرایی ریاست وایي چې لا هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره په خپلو مرستو تعهد لري او حکومتي ادارې باید له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې عملي لاسته راوړنې ولري. عبدالله عبدالله د سېشنبې په ورځ د وزیرانو شورا فرعي اقتصادي کمیټې لومړنۍ ناستې ته د وینا پر مهال د کاري زمینو په برابرولو، د کورني تولیداتو د سطحې په لوړولو او د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمیدو سره د تمویل په بدیلو منابعو ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې اړوندو یو شمېر ادارو او وزیرانو ته وویل افغانستان ته د نړیوالې ټولنې مرستې به کمې شي او موږ باید دا څرګند کړو چې له دغو مرستو د استفادې وړتیا لرو.
د نړیوالې ټولنې مرستې به د تیر په څیر په هغه سطح نه پاتې کېږي او دا یوه طبیعي مسئله ده. نړیوالې ټولنې ته نور لومړیتوبونه پیدا شوي دي. موږ باید په ځان کې دا وړتیا پیدا کړو چې وکړی شو له دغو مرستو ښه ګټه واخلو او په دې برخه کې حساب هم ورکړو. د دغو مرستو د کمیدو په صورت کې کولی شو چې تر یوه حده مخنیوی وکړو چې له نړیوالو سره په خپلو کړو ژمنو کې ثابت قدم پاتې شو.
با اونا ثابت قدم بمانیم.
اجرای رئیس په اقتصادي برخه کې لاړوندو دولتي درو غوښتل ترسو خصوصي سکتور پراختیا ته توجه زیاته کړي، خو په عین حال کې ویل د ملي وحدت حکومت د کار په پیل سره 601 پراختیا پروژو له جملې څخه چې درول شوی وي اوس په 201 پروژو باندې دویم ځلی کار دوام لري. دا خبری په داسې حال کې مطرح کیږي چې له څه مودې راهیسې داسې انتقادونه موجود و چې حکومت د اقتصادي برخې د پراختیا لپاره هغې ژمنې چې خلکو ته ورکړې وې عملي کړې نه دي. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې امنیت ښه نه شي امکان نه لري چې اقتصاد پراختیا پیدا کړي.
اینا باید تامین امنیت و ثبات
دوی باید لومړی په هیواد کې د امنیت او ثبات د تامین هڅه وکړي او د دې ترڅنګ باید اقتصادي برخې ته هم پام وکړي. خو د امنیت د تامین پرته اقتصادي وده او تولیدات امکان نه لري. د امنیتي وضع په خرابېدو سره کورني عواید هم کمښت پیدا کوي.
د ملي وحدت حکومت چارواکي بیا ټینګار کوي چې له خلکو سره به خپلې کړې ژمنې عملي کړي. خو افغان څېړونکي وایي چې په تېرو دیارلسو میاشتو کې حکومت خلکو سره چې کومې ژمنې کړي عملي کړي نه دي او خلک په دې حکومت باور نه لري. دوی وایي چې د ملي وحدت حکومت باید د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې چټکې کړي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کړه زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د تخار ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي پخوانی سرتیری دی او څلور کاله مخکې د ماین په چاودنه کې معلول شوی خو اوس چې سرپناه نه لري حکومت ورته یوه نمره ځمکه نه ورکوي.
زه خال محمد من تخار ولایت نه ولسوالۍ خواجهغه نه زه یو سرتیری یم. دفاع وزارت کې درې کاله وظیفه اجرا کړې د هلمند کې 215 قلوردي کې.
مشکل هم څه دی؟
مشکل هم دغه ده کنه دولت ما ته وده کړې د کور خاطر یو نمره زمین ورکړې یم اوس هم ورکړې نه ده د شپږ میاشتې کېږي.
یعنی تاسو ته ځمکه درکوله وعده یې کړې چې ځمکه درکړي؟
هو کنه اوس هم راکړې نه ده کنه شپږ میاشتې کېږي. زموږ کار د ښاروالۍ کې بند ده اوس هم.
تخار ولایت ښاروالۍ کې؟
تخار ولایت کې اوس هم راکړې نه ده. ما ته 12 معاش راکړي اوس تخار ده خوجهر 2 لاره ده درې دفعه لاړم تخار ته یو ګاډۍ 2000 کرایه درباس اخلم بیا زمونږ هلته. ما ته وایي کې یو ورځ ما ته وړې کې واله نسته یو ورځ وړې کې زمین دولت نسته تاسو کوی خفاتر زمین ورکوم اوس نسته دولت مشکلات تاسو.
یعنی وای یو ورځ وای والی نشته او یو ورځ وای شاروال نشته تاسو ته ځمکه نه درکوي. اسناد هم څنګه دي؟ اسناد لرې؟
و کنه اسناد لرم. وزارت دفاع ریاست مایبین مکتب ورکړی دی ارګنای محل ته ارګنای محل ما ته مکتب ورکړی دی کې مقام ولایت ته مقام ولایت کا راوړې ما زما کارونه ولایت نه ریاست شاروال ته لاړ دا ځینې زما کارونه دا ځې پات اوس زما یو مشکل دا ده کنه زمین ده کنه اوس ما ته یو نمره زمین راکړه بیا زما مشکل خلاصېږي.
نو وزارت دفاع ته تاسو مراجعه نه ده کړې؟ وزارت دفاع تاسو ته څه وایي؟
نه کنه وزارت دفاع اوس کابل کا دلته یو نمایندګي د چامسره دغه ته مراجعه کوي. هغه وایي چې زما مسؤلیت نه ده. هغه وزارت دفاع ده. وزارت دفاع کې یو همدغه څه یو مکتب ورکړی ارګنای محل ته کې ارګنای محل مقام ولایت ورکړی و کابل کې دغه دل لاره ده. زه دومره پیسه نه لرم هلته مراجعه وکړم.
نو څه تاسو غوښتنه څه ده؟
زه غوښتنه ده لمانده مختنم زما دا ده کنه زما یو نمره زمین به وده کړې دا زمین زما غوښتنه ده نور مشکل نه لرم.
دا تاسو چې شاروالۍ ته لاړې چا شاروالۍ کې کوم مقام او کوم دفتر تاسو ته جواب درکو چې شاروال نشته ولایت کې څنګه دا مسله که د سوازی وای؟
اول ته واله سرپرست ده اوس نوی والي تعین شوی ده. نه ده شاروالۍ یو ورځ لاړ سرپرست تعین کړی دی خپله لاړ کابل ته تللی ده. ما ته ځل چل کې یو ورځ وایي کې زمون نشته دولت یو ورځ وایي کې شاروال نشته یو ورځ ما ته وایي کې
واله څوک وایي همدا خبره څوک کوي؟ کوم مدیریت ده کوم ځای ده؟
زه نه پوهېږم که زه سترګې نه لرم پېژنم هغه څوک ده. د شاروالۍ د یو اتاق کې ناسته ما ته یو نفر وایي دغه اتاق د شاروالۍ ده
حکومت
تنخواہ در کئی
وہ کنا زما ماشینا ورکی وس دول زرا دی اللہ زرا ماش ورکی شولن نیم زرا ماش وس دی اللہ نیم زرا ماش ما ترکی وس مشکل دا کنا یو نمبر زمین دا کنا
یعنی یو نمبر زما کا وخت چ کور پک آباد کی
او که خاز ز غالم زان ته جوړک وس زما دا خدمت پاره وطن دا خدمت پاره کلاس ته لاس ورکړی مستر گنو صفخه نستا صفخه لا قزاوات تر گنو صفخه نستا د زندګی نه دا وس خزلارم ماشمنلارم غالم زان ته یو خپل باشیان لپاره یو کور جوړکم یو تاسو دا مشکل ده کنه
که حکومت تاسو دې غوښتن ته مثبت جواب ونه وای نو څه به وکي
خزه څنګه وکم تاسو یو هغه نه پښتنه وکي چې مشکل څه دی مشکل د وزارت دفاع نه مشکل د اورګنای مال نه مشکل کور د زمين دولت دلته نسته وای ماته چارواله ماغه دغه څه وړي لیکن زمين دولت نسته زما مکتب ته همدغه څه کل کوه وړي لیکن کومه د زمين د تاسو ورکوم کومه لواله تاسو پښتنه کی
مونږ د غستون زه د تخار ولایت له خاروال عزیز رحمان مقصودی سره تر حقړه
په خوشینۍ سره چې د طالقان خروالۍ افرادو ته د ځمکې لپاره یا هغو کسانو ته چې شهید شوي یا معلول شوي دي او دا یوې نمرې ځمکې مستحق دي متاسفانه چې د طالقان خروالۍ دغه ځمکه په اختیار کې نه لري او دغه پروژه چې د ځمکې د توزیع لپاره وي او دغو کسانو ته ورکړل شي د طالقان خروالۍ یې نه لري او په ښار کې هم ځمکه نه لرو په خوشینۍ سره چې دا یوه جدي مسله ده هغه مکتوبونه چې موږ ته راځي او وایي او نمرز مکه دغه مالول ته ورکړی یا دغه شهید وارث ته دی ورکړل شي موږ بیرته ولایت ته دغه مکتوب په جواب کې لیکو چې موږ دلته ځمکه نه لرو او دا ولایت مقام یا اړوند ادارې دی پولیس یا امنیت یا اردو دوی کولای شي لا بلې لارې دی چاره وکړي یا دی پیسې ورکړي یا دی کوم بل کار وکړي د دې لپاره له څو کلونو راپدې خوا کوم مکتوبونه چې راځي موږ یې جواب لیکو متاسفانه چې موږ یوه نمره ځمکه هم نه لرو چې پر دغه مستحقو کسانو باندې وویشو کوم چې د هیواد لپاره یې ځانونه قرباني کړي یا یې پښه او لاس معیوب شوي دي موږ په خواشینۍ سره چې دوی ته ځمکه نه لرو د طالقانو ښاروالۍ له دې ستونزې سره مخ ده په وار وار سره جلسې شوي ښار د شمال په لور پراخیږي لومړني پړاوونه یې پلي شوي چې موږ وشو کړی چې هغه ولسی للم ځمکه چې شاړه ده دولت ته انتقال کړو چې څه ناڅه د دا راس موضوعاتو ځواب ورکوونکي وي او په ښار کې بې سرپنا کسانو ته ځواب ورکوونکي وي چې تر اوسه دغه پروګرام نه دی عملي شوی خو که په نږدې راتلونکي کې موږ وکړی شو د ښار جوړونې وزارت سره دا ستونزه هواره کړو نو انشاءالله دغو کسانو ته ځمکه ورکولی شو نو پخوا تر دې کوم مکتوبونه چې راغلي موږ لیکلي چې ځمکه نه لرو نو اړونده وزارتونه یې یا پیسې ورکوي یا ځمکه خو موږ ته مشکل کار دی موږ بیا هم هڅه کوو چې نور دوی ته ځواب ونه وایو سرګردانه یې نه کړو که څو وکړی شو چې حق حقدار ته ورسوو
لکه څنګه چې تاسو مو ویل چې دغه کسانو ځانونه د وطن او خلکو نه قربان کړي او یا د بدن غړي د وظیفې په وخت کې له لاسه ورکړي دي نو تاسو دوی ته کوم ښه پیغام لرئ چې هغوی دې دې ته هیله من شي چې د دوی دا ستونزه به حل شي
طبعا
مخکې مې هم وویل چې د حکومت د پالیسۍ له مخې زراعتي ځمکې د استوګنې په سیمو نشي بدلېدلی نو طالقان ښار هم ډېر زراعتي دی او د ښار شاوخوا شنې ځمکې دي یوازې د ښار د ختیځ په استثنا چې للمي ځمکې دي موږ د 1993 کال په وروستیو په دوو برخو کې یوه سروې وکړه 803 جریبه دولتي ځمکه او 340 جریبه شخصي ځمکې وې چې د سروې له مخې به یې دولت ته انتقال او استملاک کړو دغه پروسه بشپړېږي ډیزاین او سروې خلاصه شوي د ښار جوړولو وزارت کې ده البته موږ په نظر کې لرو چې دغو کسانو ته چې معلول او معیوب دي او مستحق دي ځمکې ورکړو
مکاتبش دا با مرکز خون شده و از طریق عروضی زمین
تر دیده من تاسو کم کارونه کردی چه دغ معلولین تزمک ویشه یا دا اغزمک زنگره که چه دو دوی دو پارا باید وار کرل شی
ان شاء الله دا ته مراحل کیږي. سورسی مخکې محمد خر جوړولو لا وزیر سره خبرې کړي د غستون زبا ډیر شر حل شي.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې لمونږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982900020.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. ستاسو یو بل خبرونی ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ را رسیدلې پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي چې زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو مشتر استولی دي. لومړی به د هغه دوست خبرې واورو چې د پکتیا د زرمت ولسوالۍ څخه موږ ته پیغام پریشي او له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د دې ولسوالۍ سړک ورته پوخ کړي. د ده او نورو دوستانو غوښتنې او ستونزې به پخپله د دوی په ژغونه کې واورو. را سره اوسئ.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
السلام علیکم. د سفاره څخه مظلوم در یو خبره کوم وره چې دغه دغه ځای پورې رسېدلی دي چې د دولت سړي سره سړی خبر نه چې کوئ دا زموږ ساروالانو مامورین چې دي یو ور د خلکو ته پر یوه دوکان 5000 کلداري یا پر سره باندې دا کوپۍ واسي بعد لاغه چې درې قطاره پر تېروي بیا درته تېروي یا کاری نه پرېږدي بله پله بیا جنګ یاسي جنګیاسي دا تقریبا اوس یو سړی مسرای جوړولی شي نه کور جوړولی شي او دولت خو هم ځکه ګر سره نه لري د وطن خلکو هم تر هغه ساعته پورې دعوه کړی شي تر ریګه او تر دسته پورې څوک زما ودود څوک وایي دا زما طرف دی دوی څوک نه لېره جوړولی شي مسرای جوړولی شي نه کار کولی شي زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زه نور آغا د خانوشین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د ناوې سړک چې روان شوی د زرجد ولسوالۍ پورې دا دغه رقم خراب دی په هره کډه کې یې مصرف ولې چې بنجرې نقطه جي وایي چې زموږ دغه پیغام راته نه چرې او خدای وایي چې دا سړک چاته جوړ کړي.
بلې. السلام علیکم. عبدالله جان د هلمند ولایت د دریش ولسوالۍ نه زمونږ په پوستو باندې روزمره جنګونه دي. زمونږ پوستو ته روزمره راکټې او انونه راغورځي. مونږ 500 متره 100 متره په فاصله کې مونږ دې سره لکه مربند به کرار یو. مونږ ډېر ورسره په ازادي ورځ او شپه باندې زمونږ دا ځوانان شهیدانېږي، دا یتیمان پاتې کېږي، دا ښځې کونډېږي. د هلمندوالو بس خو ډېر زیات دی، هلمندوال خلک ډېر زیات دي چې کوم شهیدان شي یا زخمیان شي هغه په ځای باندې نور راولې خوتې کړي. نو زمونږ د وزارت نه دا خواهش ده مونږ ته داسې امنیت راولي چې په ټول هلمند ولایت کښې یو ټکم دي لکه نور ولایتونه چې څنګه آباد دي. شپه او ورځ دلته شهیدان، شپه او ورځ دلته جنګونه، دلته شپه او ورځ مونږ دولت نه ډېر خوشحاله یو. مننه.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. زه د جلال آباد ننګرهار ولایت چترال ولسوالۍ نه تازه به اړیکه کړم. زمونږ په وطن کښې د یو شاخور شوی وروره د کور نه را ځوانان وباسي، $1,000 ورکوي، په زور باندې ولي ځان سره او د طالبانو سره جنګوي، قومي خلک وژني. وروره حکومت د دې په پلټنه وکړي.
السلام علیکم. زه د فراه د ولایت خبرې کوم. یو شپږ پنځه د فراه درود ولسوالۍ د دولت آزاد کلي څخه راغلي دي. دغه باید ډېر سېداسونه یې وتړل شي چې سبا ورځ خیانت کوي، هلته پیسې وړي،
مہینوں نے پٹی پتائی پاما
جس میں لا جان دہل من لا تخصیص طرح پہ تماس کیا میں نورو رزمج وزنی ہلو حرزو دا غدا چی دا غفل کم دا چی اتوک دی مثلا چی پاس زان دا پارا پیدا کی یعنی دے زان پہ کار زمین نحو سایدی چی آغا شعبیت دے ورسی چی شعبیت دے پیسی ورنکی یا شعبیت دے کم وی بوشت من لار سا بارا سا من لار سا بارا سا یا چی پاکستانی یو بل یا پل خو پس زورو بانی سوکی جی دا غفلی سوشیم یا پس رکم سی ہنو بیا دو ساعت دی دو ساعت دوی ورج دری ورج دی خالی دی پیجن پر شبکی انتظار چی مورت کم زاگی وزی پارا پیدا که یا سر کم کی ری دوی اپنک دروازا وطلی وی ورزی لار سی نن تسی لار سی بس پر دی وی سر کم دی سبا را سی یا چی وار سی سبا بیا دی وی چی پیسی را نکی رو رکول کار دی نکی دی سا ہو زد توام چی مور منظرین استوی دی دا یوان میں اچھے پلاس مر پر کھور مانی بے کارا ناس ولی دے سکو وینو خدا سے لکھی ری داغا مر آواز بایش تلون رسنے پر ورسی ری پا خدا چی بی خیال داغا تبر ولی حاو بارنو گشت ری کی داغا پلی صوب گشت را پیوز چاہیں دی پیو مانا او انتا چا دی دا غلطا غاک سے مور دا خلق و سرام کاری مجی داری پساتو کرنی داری پساتو کرنی داری نبلا نبلا خا داغا شورتون نجی داغا کشتا داغا ماملا دا نو خیلی دا چیز مرد پیغال ساز گروه دا تو جوز بیوان علی منن
مدا اقوانان خو یو دا تاریخ سلاس نشاخ سلی ولی کچاک بر دوی خپلا دی چه دوی خپلا ایرانی سی نو دا بل کچاک بر خود دلتا ندا وستکی دی ندا خارج سراغلی دی نو خود آقا دا افغانستان خالگی کچاک بر هم دی او بل دا تاریخ کور پا افغانستان چی مصرفی جی تا خارج سورکی جی په خارج کې چوړکیر په خارج کې ګټه دی پورته کوي نو آیا دا تاریا کو ګټه دی وړي خارج ته اړي او دلته بیا ناری ولي وي چې دا دی باندې شي
اورور زه د هلمند ولایت خبره کوم مسجد ولسوالۍ د سرخنه ولې سینا څخه د دغه البچانو د دغه ملکانو سم مفسر کې تا کده مې دار بدار کړو اوالي لور مقامات خبر ہو رہی پدلے خدا داغ ملکان ہو داغ روکان ہو لاش دا وطن ہو کر دا وطن دار بدار دکھ زور وکان ہو دکھ ملکان ہو کر دی په وطن کې دا دی او د مریض وی سلام کوي دا طالبان چې پیدا کیږي په دغه کې چې مریض دا دی وی سلام کوي هغه دی د طالبانو په لیک کې د دې دی دی دا ملکانو دا خاینان چې ورک نه کوي د وطن سي الله خوانه ونه کوي په دې وطن کې امنیت نه راځي نه دا وطن پر مخ ځي نه د دولت پر مخ ځي سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه اختر محمد ساکر د نندری ولسوالۍ څخه د هلمند ولایت نندری ولسوالۍ پر کرښو وسلم موږ په خو کې مشکل ده سده چې دا موږ د کلمې شمان ټول د تعلیم او د تربیې لویان سو موږ له سب څخه دا وشتن لرو چې موږ په کلی کې د مکاتبو لږ څه کوشش وکړي وسلم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ قسمت اللہ ماشم دی پچالت مرکز اردی ظلمت رسولین تو سرک تماس کیا ما دی مگا نصرت ارسلان دا گفتنا دا شی مگا پو ظلمت رسولین کلز دا دی پوردو آدو پیز اچا کتا راو جی که جنگ پیوس یا تو شی مگا دا جوانان طبقه دیر پتنگ جی شا حاق جوانان چی چا دیر پریشی پتوائی تاسی دہشتگری تش طالبان تش مرست چرکی تش چور کی منگ مجبور نہ غم حکومت دا حکومت منگ دی جرم نہ لرو او موږ ځوانان ډیر پټان دي نو سم درې به موږ له نسل سره دا وختونه به دا اصلاح کی ولې کارون نستا مجرم نستا پکو پاتې په دې سپاتنه به چې تی راوځي څو پلاس ورس ته به وایي له کور نه راوځو پاتنه به چې ډیر څه سره دې یو پنځه بجې باندې دوی دې خپل قرارګاه ته بیا موږ راوځو په کورو کوم ځای نه پټنګ سي له ځنه تورې موږ چا چې له ځنه موږ له تور دا اصلاح کوي چې دا اردو اسلام دې چې وردم دې څنګه هغه څنګه چې هغه ګیرې چې اپسنه طریقه باندې برابرې خو دې مسلمان دې موږ مسلمان یا کوی تا چې ګیر ورخې و به چې موږ زاده چې دې به کافر شو دا سره مسلمان دې دا سره حکومت دا
غالي زما دا پیغام دی ورو چې د افغانستان حکومت باید د طالبانو سره د سلیح خبری وکی او که سلیح خبری خلا خیر دی وربان باندې دې کوشش وکړي چې ولا جنگونه به خیز اتسوي دي جنگو سره به خیز هم سیمانان ډیر په ځاب دي که شخصیانی که درامیانی جنگونه به خیز اتسوي دي. والسلام.
السلام علیکم. امید پارکین دی لغمان ولایت صالح الینګار کاریا سنگر نتا صرف تماس کیم. او زما دا غږ لولپو چارواکو ته ورسوي. لوی اختر را روان ده. بیا به تجاران او دغه واړه تجاران به تمانچې پلاستیکي دغه پټاکې شان را لیږي. بیا به یو سلو څلیری سلو شپاس ماشومان موږ بیا د سترګو د میدینو ته مشکلات پیدا کیږي. جدن وختن می دغه د افغانستان د چارواکو نه اختر را روان ده. دغه پلاستیکي تمانچې او پټاکې مخه ونیسي کنه مشکل به نور هم زیات کړي او ماشومان به چا به سترګې نه وي چې یو شی خراب وي چا بل شی خراب وي. مننه کوم. سلام.
وعلیکم السلام. علیکم. دا کرما کا دا ورور زه د افغانستان خبرې کوم. او د افغانستان حکومت چې وایي چې د اهل خلق به اهل کار ته وسپارل شي او نهال به بس ایسه شي. اوس هغه اهل کار خلق چې هغه ټول دیکانۍ موټروانۍ ته ناست دي هغه غلط شروع فساد یا ټول په سرحدو کې ولاړ دي. تاسو ورته د دین پوښتنه کړې ده که نه چې یو کنډک کوم ځای ته ځي د هغې مشر بدلېږي هغه کشري غلې ټول دې ته پاتې کېږي هغه هلته فساد ورکېږي هلته رشوت ورکېږي هلته عدالت راځي خو نه راځي. باید دا داسې کار وشي چې د لوای سرحدي کوم ځای سرحدونه دي لکه تورخام لکه داسې نور بندرونه چې دا کوم کنډک یا لوا د دې ځای مکمله بدلېږي تورغونډۍ ته تورغونډۍ راوړي دلته دا خو په دې رقم ته نه کېږي چې یو مشر بدل شي او نور مغه پاتې او مغه دره کړي او مغه خاره کړي دې بچاینې چې شه جوړ شو.
ګرانه دوسته دا د ایستاسو پیغام مو خپور کړ. دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او فقط ایستاسو رسیدلي شکایتونه خبرو تر څو مسؤلینو ته ورسیږي. زموږ ځینو دوستانو بیا د دې ډول شکایتونو تر څنګ د افغانستان ولسي جرګې او یا حکومت ته وړاندیزونه هم ورکړي دي چې ځینې د ږغ د ناسم کیفیت له کبله نسخ خپرولی خو هغه برخې چې د پوهېدو وړ دي ستاسو سره شریکوم.
السلام علیکم. شاه جهان مجاهد د تګاب ولسوالۍ د کاپیسا ولایت نه مخاطبم. زما نظر د ولسي جرګې د کار په مارز باندې چې شروع په کار وکړله او داسې خبرې ترېنه مثال اورېدل کېږي چې امنیت خراب دی یا امنیت دولت باید امنیت ونیسي یا مسؤلین د امنیتي مسؤلین استجواب کېږي ولسي جرګې ته. زما خواهش د ولسي جرګې نه دا دی چې ګوري چې تا چې خود امنیت په باره کې خبره کوي خبره باید داسې وکړي چې بنیادي خبره وي چې هغه بنیادي خبره دا ده چې په مورد د سورې باید یو قاطعانه یو داسې جامع پیشنهاد دولت ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې باید سوله راشي. او که تاسې داسې یو پیشنهاد ورکوي چې تاسې مثال جنګ وکړي د جنګ د لارې په افغانستان کې امنیت راولئ په ولسوالیو کې جنګ وکړي او عملیات وکړي دا وکړي او هغه وکړي ګوري دا تجربه د افغانستان خلک باید ټول واخلي او غښتې به وي چې د جنګ د لارې په افغانستان کې هېڅ کله صلح نه راځي هېڅ کله امنیت نه راځي. خو هغه دې د اول معلوم عملیات ته چې ولیدل چې په فعالیت کې وښودل څه یې لاسته راوړل هغه حالات چې دی هماغه حالات دی. ګوري زما خواهش د ولسي جرګې د نمایندګانو نه که واقعي غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو دوی باید داسې یو ځانې او قاطعانه پیشنهاد دولت ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې د صلح په باره کې کار وشي. وسلام.
السلام علیکم. آیات الله ام دکونر له غوښتنه مې دا ده چې د اوسني نامني یوازې په دولتي سربازانو باندې نه خلیږي باید ولس سره هماهنګي ولري او د دوی په وینا دوی وایي چې خارجي او ورپکې د دوی سره ملګري دي. نو آیا افغانان خو خپله خاوره چې د خپلې خاورې نه دفاع ونکړي نو یوازې د اردو ملي اردو مسؤلیت نه دی نو باید ټول هماهنګي وي. وسلام.
محترم وروره په رښتیا هم د هرې ټولنې د هوساینې او جوړښت لپاره که هغه په هره برخه کې وي که امنیت وي که اقتصاد وي که پوهنه او هره بله برخه چې د حکومت د هڅو تر څنګ د خلکو همکاري ډېره اړینه ده او دواړه هم ملت او هم حکومت باید یو د بل تر څنګ د خپل هېواد د پرمختګ لپاره مټې راونغاړي. نو په دې هیله چې همداسې ورځې راسي او یوه به امنه ټولنه ولرو دا خپرونه هم دلته پای ته رسوم. د خپرونې په پای کې د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمیرې اعلانوو درسره ویلې کوئ او موږ ته زنګ ووهئ خپلې ستونزې راسره شریکې کوئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.